په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت 4 تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبيني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې زه فریبا ظاهر قربانم. خو خبرونه په خبرونو پیلو احمد شي بر وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بيپولي خبريالانو په وینا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه دي. د هلمند په ناوي ولسوالي کې د چارواکو په وینا نږدې ډیرش طالبان وژل شوی دي، او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ترامپ د اداري چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بيپولي خبريالانو ټولنې نن په راپور کې وویل چې لشتر لږه 50 خبريالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوې دي، او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې اکثر خبريالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو لامل وشل شوې دي، لکه د تنظیم شوی جرمونو، اداري فساد، او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې وطنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوی دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روغتیا وزارت 4 کارکونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په واسطه ولي پیغام کې وویل
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت 4 تنه د رشوت په تور د لوی سارنولي د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوې دي په توقيف کې دي.
رسولي د نیول شوی کسانو د هویت په اړه سندې ویلي. لوی سارنولي او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30 زره امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشانو جرګې د 3 تنو د نیولو خبر ورکړ، او په یو خبر پاڼه کې څرګند کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوی دي. د هلمند امنیتي چارواکي وای په ناوی ولسوالي کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوی دي. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان محمد زمان هم درد دي عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالي اړوند کمربندې سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خواڅخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تن وسلوال مخالفین وژل شوی، لس تن د هغوی زخمیان شوی دي.
شغله هم در زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سر د حملې لامل وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستره ضایعه بللې ده، او ویلي دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې زیږې دلی او د قطر په پانتون کې انجینری لوستی و. د په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالي کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د شاغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر وان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څیړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبې پر ورځ ویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده، همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لوري د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري، څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په جواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر داده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وایي د نشي موادو د وینړیوالې شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وایي کوکائین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت یې تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه راغلی دي چې د شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه مولا زده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پایله ته خوشبينه ده، وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشاله چې د شلوري زلو بود لسیزي غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې ده. دا اونور راپورونه هم لري د لسی او د ګوري اچار او نیمه نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو ته راسره اوسي. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي رادیو ته په واسطولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی څارنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایت لمخه تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانیول سوی کسانو چړنی روان دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او ریاست سره په همکاري نیولې. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څړنی لاندې.
خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرېنا کې وچړي او پایلې به له سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې به سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي چې دغه کسان بیګمه خامله وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینې څنګه وایي او نه حملو ترنوالي په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونې چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد علي مزیدیار ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې څارنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات لګلې نه دي دي واقع په مورد کې. موږ غواړو چې دا بررسي او دا تحقیق قانوني شي. تر اوسه پورې دا خپل قانوني مراحل طی کړی نه دي.
خغلی ازیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده ترڅو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن سهار د شپږنیمو بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر $2.5 لک د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا زده ای راډیو اوري. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی د سولې د ترسره شوو خبرو پایله ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. خو فوزی کوفی وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خبرې لستون زو ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز عمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو وشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیا کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوهې هوکړه د خبرو په طرز عمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني، بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلې دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیا کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز عمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوی دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزیا کوفی د غرازوی چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم دي. هغه وایي چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز عمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی، بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق
بازم بکنم. خود خبر تو زلی مطرح سوا خداسی کلمه و کارول سویچی حساسیت پرونکی نوی لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو بعد د مرغومي په شپړسم نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوی ترمنز د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې درې میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز عمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غلا زده رادیو اوریدو سنو د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. له آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځه شاوخوا زر پناه غوښتونکو په بوسنیا کې په ساړه ژمي کې بې سرپناه پاتې دي. د تیر چهارشنبه په ورځ په لیپا کې د پناه غوښتونکو کمپ ته اور ورته سوی وو. د رویټرز خبري اژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې د پناه غوښتونکو چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 28 نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیری 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخاری نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي. که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل شوی و. ټاکل شوی و دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28 نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه و. اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی. خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 8 میلیونه یورو ورکړي او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړي ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداري ورکړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ پر حالات له هم تم کیجو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو لا هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه به واورو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ټیم د دفاع وزارت مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاور کې د خبرو پر مهال بایدن ویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د مرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا وایروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتیدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنی پالیسي مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د دې ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکړې وغه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال به توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28 نیټه یو اعلامیه خپره کړه او پکښې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلی سوي او ترامپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په دریمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایت چیرې چې د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادا کولای چې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایت زموږ د همکار راپور ته پام کوي.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخ کې پرسامول پیدا کېده و سمغه پرسامول هم نشته. او هوا یا خدای راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو کلینیکونو نشته او رسوکو.
په نورستان کې د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخته په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅړه به هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندیشنه شي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډه وو هلکان لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلی رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅړه به هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلي رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لويري کورنۍ څو ځله لدې وختي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص کې درښتمه کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحابي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د جنونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د وندا کماشي خغلی سامه وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دایواندی خندا مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا دینجون او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښه ثبت کړي چې له دغو ډیر شي د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیخی دی. ده خزو ده حقونو فعال مناراسته وی چه پا کور که ده ماشومانو سم روزنه که ولیشی چه پا کتو که ده حالکان لخواه دین جونو ده زورونه کچه پا اخد محالی که کمکری هغی زیاده کرده.
تربیه سالم ده خانواده ها باعث میشه که تل در...
پا کورنیو که سم روزنه پر ده تاثیر که وی چه ماشوم پشه فکر سره طولنی تولنده سی. ده اخد محال لپاره ده مساله پا کتو که دین جونو شد زده زورونه کچه کمو ولی سی. شو تربیه سوی ماشومان هم خپل او هم دبل حق پیژنی او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت دی په کوڅو کې د هلکان لخوا د نجونو او ښځو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت افری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوري زلوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشی شولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي اعلان شوی. د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د دوه مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
نو په هیګم څو وایم زمي د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه می وګټله. له هغه ټول مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر خزیری وو او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي کوم ویاړ چې راشد خان راوړو. په ټی ټوینټي کې تیرو لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او غنو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په ورستۍ لاستراوړنی خوخي خودلی دا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلا زده راډیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلور نیمه بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د بيپولي خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې ویل چې لشتر لشه 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وشل شوې دي. او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکو د رشوت په تور نیول شوې دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وشل شوې دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 33 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له دې چاودنې د روغ وتلې د خو موټروانې زخمی شوې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ترامپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. او د روسیې د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وینړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونو هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوري کې. سره د شیبر سره
سروجن مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالۍ ترمن د فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډې لوبدلې. د هرات د سندجان ولسوالۍ لوبدلې ته ماتې ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر ضیاء الحق سیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د حسونې او د فوټبال په غوړه لیکي د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شغلي ضیاء خبره په دغه سیالیو کې د شیندنګ کاروخ سندجان شهرک تور غونډې ګلران کوسان او ګزري لوبدلو ګډون کړي. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبي شوې چې لومړنۍ مرحله به د پنځنبه پروس پای ته ورسی. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لوی اونۍ را پدې خوا پیل شوی به نن د 500 غوړه چیرو پټاکلو پای ته ورسیده. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د چلويش انجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی وو. شغله محمدی وای د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکي کال لپاره د غوړه چیرو ټاکل په ګوته شوی دی. شغله محمدی وویل د سیالیو په پای کې چلبش مېرمنی او دیش نارینه د غوړه لوبغاړو په توګه وټاکل شو. د موټای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټون کيبه د 1300 مریض کال موټای سیالیو کې ګډون وکړي.
مننه کوم احمد شیبر چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه. او دوستانو تاسو نه مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. زموږ خبرونه لا هم د ماشوم تر وبجو پر ادامه لري. خو په همدې خبرونه کې د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی زم لالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم.
د خبرونی موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی ل مشرانو سره شریک نکړي څه به دی پایلې به ولري.
د خزو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د خزو د مدني حرکتونو او د خزو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته ور وړله. خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و. خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږې؟ ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې؟ ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې؟ ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیسته یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې خبرې کوي؟ نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه کولو لکه بل ورته زیان اوشتي او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پرابولي. که ډیری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي، خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی منل سوي 22 ډولونه په دود بدل سوي دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي، خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیر یې کړي، توهین تعقیر په خپله یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی. او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکون حق ولري حتما دوی باجرات او په خپل ورزینی کارونو کې په خپل ورزینی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جنې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شذو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د لنجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل ګرځي، چې دا کار د لنجونو راتلونکي ګواشي او د دې پر وړاندې د نورو زیاتو خندونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچاتی، معمولا وده او پرمختګ په غوډول سي نور انجونې کوي یا نور انسانانه کوي دوی نسی کوي. ل خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زنجلې مزل ځان نفرت لرم، له ځان نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړه نه لري، د کورنۍ په اړه بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بی ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره تنجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګا د درناوي په نظر کینولو سره، دوی ته د زمينه برابرۍ خون کی چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصول سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګامو چټکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا له خوا نه هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېری خلک د شوز او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای شي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي، چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. چې د مور او د پلار بي سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم، د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او غوته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي. او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختاک لمن جوړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو سختنه شي دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل یو داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده واوسي نو د ښځو ته ښه احترام کیږي. د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو دوی په جامعه کې نظریات ورکړل دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل. نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
خوږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی پیدا کول د بهر قوي دوربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژر دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب لږ حوصله کوئ چې خدای مکړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالي غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب که رښتیا درته ووایم نو مونږ ان له وړکتوب غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټو. دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلا او غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامې وست رضا.
رئیس صاحب سلام علیکم.
خدای دې خیر کړی لکه چې رئیس صاحب پلی دولی و نه شو. رئیس صاحب
خیم
نو څنګه دې داسې وخندل؟
وي وي دې ته خندا راغله چې دومره کمزور یې وړکی غل او دومره غټه غلا.
Oh, my God. لقدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی، استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخوب پاسوی، زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواسر خوانسی تزی.
گرانا دومره دیده ما زلف خواهی دی؟
هو، استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم، استاد زلف پا دام که نخطه هم خود دیر خوشحاله هم، اولا که پا دام که نخطه مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسن نکم. گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم؟
هیله کوم گرانا، وحتان می توییگی کم یاو با دی پخلک اولویگی.
دست موایا گرانی، کاش که لس دانی اولویگی، زد دومره تالی نلرم چی وحتان دیده ما پخلک اولویگی.
لواده وروسته
لسونه دیو منزل؟
او لگجر کوا چه دیر وگیم.
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی ها دروای خلا
چه شی دی پخ کړی دی؟
تور بانجان دی گرانا، نه تا خو خیدل زکه می در تا پخ کل.
مننه سما ده لګوبم راوړه.
ښه سیدا
د څومره خوندور بانجان دی. او دا ویخته، دا ویخته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویخته راخیږي. غټای و غټای
څه وایې؟
ته دی ویخته ته وګوره، خی پیجنم چه دی تا ویخته دی. اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یاو با پکی غرزیده لیوی.
غرزیده لی بوی ها؟ لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ کی ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خیلی ما.
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون آبده کول اوائل بده چه دی زلف پخوش بویی در آوی خیگم. آقا
دیر آقا گیگم ها، آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان.
لکه پخوا به چه گندنه پخره بر پا کسو که خرسیده لا، وز داغه سی مستریانم پا کسو گرزی آو ده خلکو ماشونینه جوڑه وی لکه داسه.
ماشینونه راوڑه، ماشینونه جوڑه و ده خاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خاتی ماشینونه جوڑه و الازر کوی راوڑه راوڑه چه سه خرابی کولی جوڑه و پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑ که ده خیاتی ماشینونه جوڑه و
واو رو را پسوی جوڑه
چه زخوی یو زلو گورم چه کم زی ورانده بیا در توام چه پسوی جوڑه وم
ترش کهی
تی یو زل راوڑه چه وی خوی گورم کنه
خدا کاکا ماشین پسو جوڑه وی
سه شه ورانده
گرزی نه
یو زل راوڑه چه وی گورم
سمی جوڑه وی
نو سه ناسه می جوڑاوم دا دیر شکاله کیگه چه هم دا می که ده
نو دری چه ماشین راوڑم
زوار شه راوڑه زر کوا
دا غده وی گوره
اوهو دا سمره چطل ده تی ده گردونو تا او گوره پکی ورک ده لگ خوری خوبه ده تری سنده لوی کنه
چه خوری زو تندم بیا تو سکر که ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل
خوری سبه و وایم نو خدای مجوندی لرا چی دمون کار در سر جوڑ ده کنه اوز با مونگ سکول
دیختی هوایی خیلی سی چه اغا قانه خویی نو پسوی جوڑه ای
زد و سو افغانه با در نواخلم
که خو چه سمی جوڑ که
زبه غم آوسا
زبیرت زر رازم
چی راتلی لگ چه واگیم در سر راوڑه دی سار چه منه دست کلی
خا چه اوسی کم کم زیون لکرم چه دی بلی ورزی کارم پکی پیدا شی
ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و ده خیاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خیاتی ماشینونه جوڑه و حالا زر کمی راوڑه راوڑه چه سه خرابی کولی جوڑه و
وا ماما تو خبرونم را غلاوی او دیده کچه طول ماشینونه دی جوڑ کرل نونن بیا چنگ را غلاوی
جلی تا نپوهیگه زین خزی دی پلارگانه کرد لیلیوی که اوغی را غلیوی او بل که پرون لخشوی ماشونو نبیر تا خراب شوی
کم لخشوی اغا چه قسم دی
تا نپوهیگه لا وڑه
وورورا هغه ماشین دی چې پرون جوړ ک خو بخی ټوپ چي
لکه چې لقی کار ور کړه
خو را وړه چې جوړ کم بی احتیاطی ور سره کوي
پیسې خو به نخلی
نو سره بیاشت را لګلم چې پیسې به نخلم که څنګه
خو صحیح دی جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دامو را باندې وکړ
وسمو دی مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرګه چې زه یو زنګ ورته وهم
مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوری
غاګ دې ناراضی
اوری مدیر صاحب
نه غاګ دې ناراضی
اوری
نه غاګ دې سام ناراضی
مدیر صاحب ماش راغله ماش راغله کې اخلي
سمه ته دا درځم
مدیر صاحب
څه وای
ما ویل ک یو رخصت راکی
څه وای نه اورم الو
کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
هر څو ګرځم د ځمه زخم می کاری شوم رسوا تا پیاری پجڑا زخمی بطر چو گردم تجڑا زخم میکاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندی واسو دیمائن تجڑا زخم میکاری شوم رسوا تا پیاری آخر پجڑا را باندی واسو دیمائن تجڑا شومرو سواتا پیاری تو دستر گے پماری دتا کم نالا داڑی دجڑا درم نکاری شومرو سواتا پیاری